مستحق هستم، اینا رو کمک کنه به ماه مبارک رمضان.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام او بچشوي زموږ د دې پروګرام زیاتره برخه د ازادي په تصور کې خبرونه ته څنګه شوې ده چې احمد شیبر په کې ستاسو قربت پاتسو شی بو کې به شیبر سه په استودیو تراشي خو تر هغه وړاندې د دې ست خبرونه د روسي چین ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د ستونزو په اړه د سیمیزو حل لارو په منډلو ټینګار کړی دی. دا ناسته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د څلورمې غونډې په درشل کې نن سهار ترسره کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تر ناستې وروسته په یو پیغام کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټیلیګرام خبر کړی ویلي دي چې د افغانستان د وضعیت په اړه پاشته اندېښنو مبحث وکړ. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړې ده چې د اندېښنې په افغانستان کې د ترهګرۍ خیدل د افغانستان په اړه د امریکا او لویدیزو د بندیزونو د تداوم له امله رامنځته شوی ناورینونه د افغانستان د خلکو سخت ژوند او نامطلوبه نتیجې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو څپې ګاونډي هیوادونو په تیره بیا ایران ته ورماتې کړې دي. عبداللهیان زیاته کړې ده چې په دې نسته کې ګډونوالو همدارنګه له زده کړو د افغان نجونو د محرومیدلو په اړه هم اندېښنه وښوده. د کوربه ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، چین، پاکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیران نن په سمرقند کې د افغانستان په تړاو غونډه لري. دې غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم ورغلی دی. د افغانستان د خپلواکۍ جبهې دا کړې ده چې طالبانو په کابل، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې یو شمېر ملکیان له دې جبهې سره د اړیکو په تور وهلې او بندیان کړي دي. دې جبهې د خبره نن په یوه اعلامیه کې کړې ده. د سیمې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته هم تایید کړې ده چې د طالبانو ځواکونه یو شمېر کورونه تلاشي کړي دي. د سه شنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ جبهې تایید کړه چې د دوی شپږ جنګیالي په جنوبي سالنګ کې د طالبانو سره په سختو نښتو کې وژل شوي دي. د طالبانو دفاع وزارت بیا ادعا کړې وه چې د جبهې د دوو قمندانانو اکمل امیر او بصیر اندرابي په شمول یو کسان وژلي دي. خپلواکۍ جبهې په خپل نوملې اعلامیه کې ویلي و چې د جنرال اکمل امیر وژنه نشي تاییدولی. نن یې په دویمه اعلامیه کې هم د اکمل امیر په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو ضد بلې جبهې ملي مقامت مشر احمد مسعود او ځینو نورو طالب ضدو څیرو د اکمل امیر په وژنې خواشینی ښودلې وه. د ایران د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په دې هیواد کې تیره 2022 کال د دمونو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ایران د بشري حقونو وسلو میشتې ډلې د راپور له مخې چې نن خپور کړی دی، د ایران رژیم 2022 کال کې لږ تر لږه 1520 اعدامونه ترسره کړي دي. دغه راپور کې د هم راغلی دی چې له 2015 کال راهیسې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمېر په ایران کې دی. د دغه اعدامونو پر ضد د بشري حقونو فعالانو بهرمیشتو ایرانیانو په ناروې او فرانسې کې مظاهرې هم کړې دي. او د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې روسي ځواکونو په خیرسون ښار کې د اوکراین عام خلک په غیر قانوني توګه نیولې او شکنجه کړې دي. دغه سازمان په راپور کې چې نن خبر شوی ټینګار شوی روسي ځواکونو چې د 2022 کال له مارچ څخه تر نومبر میاشتې پورې د اوکراین په سویل کې د خیرسون ښار نیولی و، هلته یې د شکنجې مرکز جوړ او ځینې نور ورته تاسیسات هم درلودل. د قربانیانو په وینا چې د بشري حقونو د څار سازمان سره یې خبرې کړې دي، د روسي اشغالګرو بندیان وهل، ټکول، دردناک برقی شاکونه ورکول او په مرکې کوخل. مسکو تر اوسه د دغه راپور په اړه څه خبرګون نه دی ښودلی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. په تخنیکی برخه کې می رحمت صاحب را سره مرستندوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی پلاوی یا یوناما او طالبانو ترمنځ په رامنځته شوی جنجال دلته بحث لرو. د طالبانو له لوري تقریبا اونۍ مخکې د ملګرو ملتو په دفترونو کې د ښځو پر کار د بندیز اعلان یوناما اړیسته چې خپل عکس العمل په یو اعلامیه کې څرګند کړي. یوناما د اپریل په 11 په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې ملګرو ملتونه د طالبانو د پریکړه په کلکه غندي او دا پریکړه د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو پر ضد له تبعیضه ډک اقدام دی چې د ملګرو ملتو د منشور په ګډون لنړیوالو قوانینو سره پټکر کړي. یوناما دا هم ویل دي چې دا باید روشانه وي چې پر افغان ولس د دغه ناورین هر ډول منفي پایلې به د واکمنو چارواکو په غاړه وي. یوناما خپل شزینه او نارینه کارکونکو ته لارښوونه کړي چې د میتر پنځمي دفترونو ته ورنشي، خو کوم ډیر مهم کار پیدا شو استثنا به پکې وي. یوناما په خپل اعلامیه کې د طالبانو له لوري د پروسه شکل دسمبر میاشتې پریکړې ته هم اشاره کړې ده چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. طالبانو بیا ویلي دي چې یوناما باید د دوی پریکړې ومني. د ملګرو ملتو امنیت شورا د 2002 کال په پسرلی کې د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت تایید کړ چې تر دې راوروسته هر کال د امنیت شورا غړي هیوادونه له دې ماموریت سره موافقه کوي. لننه نشته درې اونې مخکې دا ماموریت د امنیت شورا د شپږ وشت اته بیا پریکړه لیکل مخې د یو بل کال په مخه تم دي. یوناما له افغانانو سره د ملګرو ملتو د مرستندوی مؤسسو د مرستو په همغږي کې مرسته کوي. له بهر افغانستان ته د کډوالو په بیرته ستنېدو کې کومک کوي. مثلا کوم کډوال چې له ایران افغانستان ته ستنېږي یا له پاکستان افغانستان ته بیرته ځي، له هغوی سره د پیسو مرسته کوي. یوناما د واکسین په برخه کې هم له افغانانو سره کومک کوي او په افغانستان کې د ملګرو ملتو تر شلو ډیری مرستندوی مؤسسې دي چې ځینې د زراعت په برخه کې، ځینې د تعلیم او نورو چارو په برخه کې کومکونه کوي. د بحث لپاره مو عبدالحسیب لطیفی ته بلنه ورکړی ده چې یو وخت د ملګرو ملتونو له مؤسسو سره کار کړی دی، د کار تجربه لري. صدیق منصور د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر په دې خبرونه کې را سره دی. محمد داود مایار د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکی او د سیاسي چارو شنونکی صلاح الدین سیدی ته مو بلنه ورکړی ده چې په دې بحث کې برخه سره واخلي. د میلمنو هرکلی کوم. لمړی به لطیفی صاحب، له تاسو واورو ستاسو په باور د یوناما ماموریت څومره اهمیت لري دا فنانو لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نړۍ مننه چې تاسو لطف کو وخت مراکا. په دې ټول پیغو چې ملګری ملتونه یو نړیواله معتبره اداره ده او د خو ظرفیتونو خاوند دی او همیشه په نړیوالو مسایلو کې د خپل غړو په مسایلو کې کوشش کوي چې دخیل ووسی او اقدامات تر سره کړي. اوس د افغانستان په حالاتو کې چې کدا موضوع وڅېړل شي، د افغانستان حالات مقایسه په نورو ممالکو د دنیا کې ډېر فرق لري. په دې چې دلته اوس په دې ټول پیغو چې د خزو د تعلیم او تحصیل موضوع یو اسلامي حق دی او په دې اړه چې څه فیصله غوي موجوده نظام کړی دی یا دغه په مقابل کې د غوي د کار او تحصیل په مقابل کې د یو ان په نمائندګي یوناما د څه پریکړې کوي، دا د دواړو حق دی. په دې چې غوي ځان ته حاکم بولی په جغرافیا باندې د عملیات نظر له نظر د ټول مسایلو.
لطیفی صاحب وبخشه، لطیفی صاحب محترم، سوال دا و چې د یوناما ماموریت د افغانانو لپاره څومره مهم دی؟ یعنی مثلا یوناما په افغانستان کې ملګر ملتونو تر شلو ډیر مؤسسې لري چې د زراعت په برخه کې مرسته کوي، د تعلیم په برخه کې مرسته کوي، د واکسین په برخه کې کومک کوي. یعنی کچرته یوناما له افغانستانه دغه مؤسسې وباسي، آیا د افغانانو لپاره به یو سخت ضربه نه وي؟
زه هم دغه موضوع وایم چې یوناما خپل د اماهنګي اداره د ملل متحد او دا ټول مسائل تر غونډیږي د یوناما له طریقې په مغزي په دې ټول پیګو. خو کدوی اوس دغه پریکړه په قاطع شکل وکي، دا یو دیو خو لپاره پیسې اسی ورسون کې نه ده، دواړو خو وته ده. په دې یو خو بدای چې افغانان
یوناما ته به zarar سوی.
او یوناما یو موضوع دا ده چې لکه چې دا په دې ټول پیږي چې د یو ان سیکرټر جنرال همیشه وایي په هر حالات کې موږ د غړو هوادو سره باید نږدې اوسو، که واټن زیاتېږي مشکلات زیاتېږي. نو که بل فرض یوناما دا فیصله په قاطع شکل کوي چې یو ضرب الاجل ورکړي، په دې کې فکر کوم چې بیا به وروسته کدی مثلا یو فیزا او تو کیه صحنه نه وزي بیا راتل به مشکلات به نور دې تمزيات کی
خو البته دوی و لاتفي سب ملګری ملتونه یو ماموریت ته د افغانستان کې اوسنۍ واکمن نظام په رسمیت نه پیژني او چې کله دا نظام په رسمیت نه پیژني نو دوی څه پروا لري. را به شم د مایار صاحب نظر به واخلم. مایار صاحب، له اقتصادي پلوه که چیرته یو نامال افغانستان ووزي افغانانو ته به زیان زیات نه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو سلامونه تخنیک همکاران تعامل منو تاوریدین که ته ټوله مسله ده سده نلکه ورور شوه لیچ ده یوه طرفه مسله ده نیغوی مکالفیت پوشش ده او دلته یو بله پختنه مخی تاو سمتره کلی یو بله موضوع اغا ده چه ده تاثیرات بده ده مسله کم شکل وی یعنی تاثیرات ده ده یعنی دوارو عباده تا که ده چه مرسی وی خودم را ده چه ده فعالیتون باید ده ارزشون مطابق کشی هر طرف ځان ته یو غل لري، یو خاص لري او در کل د منافع مسله ده. د ارزش مسله باندې زه غواړم خبر وکم چې د سازمان ملل په بخش کې یو بخش فعالیت کوي، د STI په نامه. د STI په دې بخش فعالیت کوي چې د کوم ولادتونه چې نړۍ کې غیر رسمي ډول کیږي د دې فیصدی د کچا په نړۍ کې څرخنده ده. یعنی هغه ولادتونه چې په امریکا کې کیږي او د وادنه بغیر کیږي، یعنی غیر رسمي کیږي، د دې کچا 1% ده. په مکزیک کې 55%، کانادا کې 3%، همدغه سې د ارقام په نور انګلستان کې 8%. خو په افغانستان، عراق او ایران کې 10%، یعنی هغه کسان چې د وادنه پرته تولد کیږي د 1% ده. یعنی د 1% هم عراق و ایران کې دی چې افغانستان کې 0 ده. یعنی ته دغه جغرافیه د افغانستان په نامه د حلال زادگان جغرافیه ده. که چیرې تصامیم نیول کیږي ارزشی نو د دغه جغرافیه د
یعنی
شنو مطابق
معیار سب، یعنی ساس په باور باندې د کومه پریکړه سوی ده، د سمه پریکړه ده د طالبانو لخوا؟
اول خدا چې دا پریکړه یعنی یو نسبی پریکړه ده.
نه، یعنی د سمو د ناسم خبره ده. یعنی ګوره، د سمو ناسم خبره ده، د څه چې په دغه ټولنه کې، چې په دغه دنیا کې چې انسانان ژوند کوي او ولسونه ژوند کوي او له ملګرو ملتونو غواړي چې زما حکومت په رسمیت وپیژنه، نو بیا خو مجبوریتونه هم شته چې د ملګرو ملتونو منشور چې افغانستان لاسلیک کړی دی وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو غړیتوب یې منلی دی، نو هغه قوانین داسې کولی شي چې فرضاً له دې مامورینو نه وغواړي، لکه په سعودي عربستان کې چې مخکې و چې فرضاً حجاب څوک مراعت کړي. لیکن که چېرته دا ورته وایي چې دا نجونې او مېرمنې د کار نه کوي، بیا خو نړیوال دا نه ورسره مني. یعنې په دنیا کې خو یو مثال هم باید ولرو چې فرضاً په دنیا کې فلانی وطن یا فلانی هیواد دغه رقم دی چې فرضاً هغوی له دې سره مخالفت کوي چې نجونې د مکتب ته نه ځي، نجونې د پانتون ته نه ځي، ښځې د کار نه کوي. که چېرته په دنیا کې یو بل مثال وای، بیا به هغه خواته خلکو مخ اړولی او که داسې نه وي او د ملګرو ملتونو دغه مرستې په دې حالت کې بندې شي، فکر نه کوي چې عواقب به یې ډېر خراب وي؟
شیبر صاحب، یو د حکومتونو د رسمیت مسله ده، یو د دولتونو د حکومت مسله ده. د افغانستان نظام پر رسمیت نه پیژندل شوی. د افغانستان جغرافیه چې دولت میږي او هغه څلور عنصر لري او غیبه نمو تاسو ټول کیږي او هغه عملا حضور لري. د دې د رسمیت مسله حل ده. دا څوک د نړۍ د جغرافیه نه هڅ کوي نشي. دا پر رسمیت پیژندل شوی، د دولت پر رسمیت پیژندل شوی او حکومتونه هم غیر رسمي ډول تر 500 د رسمیت مسله حل ده. روابط هم شته. د تاسو د پوښتنې مطابق د افغانستان یا د یو هیواد خارجی سیاست یا د منافع د نور هیوادونو د یعنی مثال راوړل د صحیح نه ده.
وبخشی په دنیا کې نه سیاست هیواد فرضن ولې بیا تقاضا کوي د طالبان حکومت چې نور حکومتونه د دوی حکومت پر رسمیت وپیژن؟ خو بیا د همدغه سي چلی شي نه، همدغه سي روان وسی، همدغه رقم د ادامه ورکی سنور حکومتونه پر رسمیتونه پیشنی. د یوونه مختی حمله ملګرو ملتونه هم ورته تقاضا کړي و چې د حکومت پر رسمیت پیشنی. او غواړي چې ملګری ملتونه په رسمیت پیژني. کچیرته ملګری ملتونه په رسمیت پیژني، فکر نه کوي چې یو لار باید راووزي چې د هغه لار په حساب دواړه خواوي یو بل ته له جنو حقونو ورتیر شي؟
افغانستان مریخ کې موقعیت نه لري. افغانستان پندې نړۍ پندې دنیا کې موقعیت لري. دا د افغانستان حق ده چې تلاش وکړي د رسمیت لپاره، او برعکس که چیرې د رسمیت مسله د هر هیواد سره مطرح کیږي یا حل کیږي چې کوششونه روان دي د هر طرف نه روان دي، دا د طرفه د منافع مسله ده. دا د څه نه ده چې افغانستان نیاز لري او
افغانستان نیاز لري، معیار سب افغانستان نیاز لري. په هیڅ هیواد کې دومره بیوازلی نشته لکه په افغانستان کې. منصور صاحب تاسو نظر کا واخله. منصور صاحب تاسو فکر کوي، فکر نه کوي که چیرته ملګری ملتونه خپل دفترونه په افغانستان کې وتړي، له افغانان بل مشکلات سره مخامخ شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول درنو مېلمنو همکارانو او معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موږ فکر کوو چې ملګری ملتونه څنګه چې دا غوي منشور معلومی کی، هر منشور چې په 1941 کې د ریټر هولند شو او په 1940 کې امضا شو، اکثریت هیوادونه دغه امضا کړ، او د ملګرو ملتونو یعنی د هغو هیوادونو ملتونه چې د دې نهادي اثر بنسټ غړي دي، د هغوی د ارزښتونو لپاره د مبارزې، د هغوی د دفاع، د هغوی د پرمختګونو، سوکال ژوند، پایدار امن او نورو اړوندو بشري مسایلو لپاره باید کار وکړي او کوي. موږ هیله لرو چې ملګری ملتونه سیاستونه ولسی او د رښتینو ملتونو د ارزښتونو نه جلا وساتي. هغه فشارونه چې دوی پس حکومت لري هغه ته ادامه ورکولی شي، هغه برابرات وړي کې چې لري هغه ته ادامه ورکړي، واکه حالات ورو ورو ښه شي. تر اوسه هم کېدای شي په دې مسایلو کې پرمختګونه شي. حکومتونه نه هم زموږ هیله ده که اوسنی حکومت او که پخوانی و، هیله دا و چې دوی د ملت او د ولس د خدماتو او د هغوی د خدمتکار په توګه ځانګړي او شرعي حکم هم دغه دی چې سید القوم خادم هم یو قوم یا ولس مشر د هغوی خادم وي. دوی د رښتینو خادمانو په توګه د افغانستان په ولس پراخ سوی ولري. هغه د رکود او یا د اقتصادي سقوط مسایل چې دغه مطرح شوی یا خاطر روان دي که په کور دننه وي او که د بهر د توقیو په اساس وي، دا غي د خونسا کولو لپاره باید حاتي وشي. موږ فکر کوو چې یو ټولنه یا یو هیواد څلور پاخه دیوالونه لري چې اساسات د غي ټولنې د دفاع او پرمختګونو تشکیلوي، چې یو ولس کې دی شي، بل خصوصي سکتور، بل حکومت، او بل هم نړیواله ټولنه او نړیواله همکاري. که د دې سترې قلا یو دیوال هم لرزان وي یا نوي یا بے ثبات وي او یا ټینګ د نورو دیوالو سره تړلې نوي، هغه قلا نه ثبات لرلی شي، نه امنیت لرلی شي،
نه 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 منصور صاحب
دې پاتې کې دي. بلې ادم هیله لرو چې د څلور دیوالونو سره ګډه همکاري او همغږي ولري.
مننه. دویل سیز مخکې چې مې هم اشاره ورته وکړه، د افغانستان لپاره د یوناما دفتر او بخشي دویل سیز مخکې چې تقریبا په افغانستان کې د یوناما دفتر فعال نه و، د ملګرو ملتونو اکثر دفترونه په پاکستان کې فعال وو. هلته په لوړو پیسو کورونه کرایه کړي وو، د سیمې خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي وو، او له هغه ځایه به په افغانستان کې خپل کارونه مخ ته وړل، چې دا د اکثر راپورونو له مخې د پاکستان لپاره یو مهم عایداتي سرچینه وه. اوس داسې اوازې خپرې شوې دي چې ممکن ملګري ملتونه خپل دفترونه پاکستان ته انتقال کړي. معیار صاحب، که چېرته داسې وشي، فکر نه کوي چې دا به هم د افغانانو لپاره یو منفي اقدام وي؟ د مایر سب ټلیفون قطع شو. لطیفی سب تاسو څه فکر کوئ؟
بالکل دا خو واضح خبره ده چې دوی په هیڅ صورت کې د صحنه نه وتلې نه کې تنها تغییر د موقعیت کوي متوجه شئ
بله بله
نو د دې لپاره زه فکر کوم چې دا ډایالوګ ته په داسې یو مشترکه ژبه باندې ادامه ورکول پکار دي چې دغه مقاطعه صورت ونه مومي کدا مقاطعه وشوه د دې بیا تړل یو ځای کول ډیر مشکل دی لکه چې تاسو یاد کړه موږ د دې تجربه لرو چې څو کاله مخکې چې کله یونامه د یونیچا په نامه شروع شو په خور کې څو کالونه کارونه کول هغه کارونه بیا شروع شي خو بیا هم دغه کادرونه چې دا اوس یو تعداد زمينه ورته مساعده ده کې دی چې دوی نشي کولای همکاري ورته وکړي بیا هم ظرفیتونه بالکل نورم وطن وځي او په دغه حالاتو کې زه فکر کوم چې د یوې مشترکې ژبې لپاره ضرورت دی او د دغه ډایالوګ لپاره یو ښه طریقه بدوي چې دغه فضا د کړکیچن حالت نه ووزي او د یو بل په ژبه باندې په دې دلته خو دواړه طرفه غواړي چې یو څه ترلاسه کړي
بله
او دا په داسې یو معقول طریقه باندې چې دوی خپل او حدود او مراعات کړي او خصوصا یو ان چې په دغه اساسه مرحله کې ضرورت لري خپل انسجام ته خصوصا د بشري برخو کې سیاسي برخه به موږ پریدو هغه په ټو دولت اما بشري برخه کې هغه ناورینو مې چې زموږ نظر تیر شو او ادامه لري د دې مخنیوي به
ما نه نه لاتفسر ما نه نه د مایر سب ټلیفون بیرته روخ شو مایر سب څه فکر کوي چې دغه راپورونه هم خبره شي ودی چې ممکن ملګر ملتونه خپل مؤسسي په غیلامه کې هم ویل دي چې په افغانستان کې بیا هم خپل مرستو ته په یو ډول باندې مهم مرستو دوام ورکوي کچرته د دوی خبري ونه منل شي لیکن مؤسسي شاید بل ځای ته انتقال کړي او داسې راپورونه هم خبره شي ودی چې ممکن پاکستان ته انتقال کړي فکر نه کوي چې دا به هم د افغانانو لپاره شنوی زکه چې هدي عقل د دوی دفترونه د دوی موټرونه د دوی مصارف او نور چن چې په افغانستان کې کوي
په دې شک نشته چې کچېره د خدمات د باندې انتقال شي دلته به یو تعداد خلاګان په خصوص اقتصادي مثال چې تاسو یادوې دا باید د ایجاد کیږي خو مسله د څه ده چې دا مسائل نسبی دي ډېر عوامل نور دي دا باید سنجش شي سیاسي او مسائل د اجتماعي مسائل کلتوري فرهنګي مسائل
خیر غته به راشو یعنی په همدغه برخه کې چې چرته انتقالي شي څه نتیجه به ورکوي د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد څرګندونې هم په دې برخه کې لرو دی وایي چې د دوی لپاره دا مهمه نه ده
وته له ټول په یو معنی دی کدی پاکستان ته انتقال شي ک نیویارک ته لاړ شي دا مسله مهمه نه ده مهمه ده د افغانان تکریکا د بشريت پروهیه د بشري حقوق او د بشريت سره د عاطفي په اساس باندې همکاري لري نه دا معقوله نه ده چې یو څو تنو کارمندانو د نه کار په وجه باندې څنګه د مملکت قوانين دي د حکومتي ادارو کې هم همداسې دي تطبیق دي او د موږ د ارزښتونو موضوع ده نو په خبرګون کې دوی دا څه کار کوي او یو تیر ورځ یو خبره دا هم کړو په خپل اعلان کې چې دا د ښځو مثلا کار نه کول دا د دوی د اصول خلاف دي نو څه سي د دوی د اصول خلاف یا غوړی او څه سي د افغانستان د ملت خلکو د دین خلاف یا د ارزښتونو باندې شریعت هغه به څنګه دلته به دوی وغوړي هغه به ولې مګو منو نو خدای د استعمالګر متونو سازمان د دوی پر اړوند ادارې او دفترونو ټول هغه خپل مرسته د بشریت پاتفه وکي د بشری روحي په اساسي وکي او له خلکو سره مرسته وکي له ملت سره وکي او دا سی کل کل سیاسي ستونزې به کې یا کل کل قوانين مخترزه په بیل بیل ملکونو هیوادونو کې دي هیوادونه د خپل منافع او اساس د خپل ارزښتونو په اساس قوانين وت مترقي په قوانينو کې تغیرات راځي نو دا باید دوی ومني نو ما خپل هدف ته باید متوجي سي نه د جزئي مسایلو ته او به هغه باندې خبرګون ته دوی باید اړ نوي او د خبرګون ونه
د شاغل مجاهد په څرګندونو کې مودا هم واورېدل چې هغه څه چې د دین خلاف وي هغه دوی ته د منلو نه دي د دینی چارو کارپو او د سیاسي چارو شنونکو صلاح الدین سیدی هم په خبرونه کې را سره ملګری شو سیدی سپ د میرمنو د کار مسله بیا هم دلته یاد شول او د دینی اصول مسله هم ده ستاسو نظر کا وخت
بسم الله الرحمن الرحیم مننه په تاسف سره د طالبانو برخورد د دې مسلې سره تر ډیره حدا پورې صادقانه نه ده کله چې دینی استدلال ختم شي بیا وایي چې دا موقت ده. د اسلام په دین کې خزه په ټولنه کې سهم لري. د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اصل کې هم درلودله خزه د شارواله و خزه ډاکټره و خزه په ټولنه کې د خپل توان سره سهم ورته سهم ورکړل دي. متاسفانه طالبان په دې مورد کې په ښکارا په دې دروغ وایي چې متاسف سره متاسف چې دا کلمه استعمالوم چې یو واحد استدلال نه لري. که چیرته د امنیت خبرې که چیرته د امادګۍ خبرې په دې ټول افغانستان کې نشي کېدلی چې په یوه ناحیه کې اعلان وکړي چې په دغه ناحیه کې شرایط برابر دي او موږ په دې ناحیه کې ورته امکانات ورکړو.
سیدی صاحب او بخش دلتا د یوناما په دفتر کې د شزینه کارکونکو مسله ده چې د یوناما او د طالبانو ترمنځ واټن رامنځته کړی دی کنه. دلتا دغه کسان چې هلته کار کوي یعنی له دینی ملحوظاتو له مخې آیا فکر نه کوي چې دغه سیولار هم ممکنه ده که چیرته څه انتقاد لري چې حجاب مراعات کی؟ خدا خلک په حجاب کې کېدې چې هغه دفترونو ته ورشي او یا ممکن کېدې چې دفترونو ورته بیل کې حتی که چیرته دوی له دې سره موافق وي. فکر نه کوي که دغه سیوه حل لار پیدا کېدې چې دغه اختلافات رامنځته نه شي ځکه چې افغانستان ته پرته له څه شکه چې اقتصادي ضربه لوړه ده؟
مطمئنا اقتصادی ضربه هغه ته ده چې ډوډۍ نه لري، هغه ته ده چې دوا نه لري، هغه ته ده چې کار نه لري او هغه چې د برند باندې خبره ده. سیده چې د طالبانو فهم د خزو په حق له دی د اختلاط او د خلوت فرق نشي کوله. څه معنی؟ ټولنه کې کله چې حدیث د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې راځي چې تاسو دوم نظر د اول نظر سره مفهم کوي، معنا دا ده چې خزه په ټولنه کې وجود لري او څه ویني. دا چې دلته د اختلاط مخاوني ول شي او که د خلوت، مطمئنا د نامحرم کس سره په خلوت کې اوسېدل د خزه د پاره جایز نشته، اما اختلاط په ټولنه کې په سهم اخستل شته. زه په کلکه په دې باور یم چې نړیواله ټولنه باید خپله واجبه ادا کړي او د افغانستان د خلکو سره مرسته وکړي په دې خاطر چې د تروریزم سره په اول خط کې قرباني ورکړي ده، دې کې شک نشته. اما په دې بهانه چې طالبان موانع ایجادوي دا د دې دلیل نشي کېدلی چې نړیواله ټولنه د خپل مرستې خطه کې. زه په دې استدلال باندې پوهېږم.
البته سیدی صاحب وبخشي، ورته فرضاً په یمن کې نړیواله مرستې هغه څه ونه شوې له خلکو سره چې په جګړې پکې تودې وي، هلته هم یمنیانو مرستو ته ډېر سخت ضرورت درلود. همدارس په ځینو نورو سیمو کې فرضاً په برما کې سکله د روهینګیا په مسلمانانو باندې د برما پوځیانو ظلمونه کول، لوی غوسر هم حتی هغه د کډوالۍ په برخه کې لا کومکونه سم ورسره ونه شو. یعنی داسې نه ده چې نړیوال خامخا مرستې کوي که چېرته دوی ته شرایط برابر وي او که نه وي. رابشم د
صدیق
مهرباني
دا تصور چې د ملل متحد سازمان د حکومت د نورو حکومتونو په سر دا تصور دقیق خبر نه ده. ته د ملل متحد میکانیزمونه عمر صلاحیت لري چې غړي هیوادونه ورته ورکوي. په دې کې دا میکانیزم د حرکت د ډیر بتی دی، دا مشکل د سازمان ملل متحد دغه د اصلاح خبره اوږده خبر ده. اما واقعیت د خبرې دا دی چې د مختلفو بهانو پر بنیاد باندې باید امرستي ونه درول شي، نور میکانیزمونه شته دي چې ورته ورسیږي. اما په یقین سره طالبان موانع ایجاد کوي او دا د افغانستان خلک د حالت نه بخي.
مننه د صدیق منصور صاحب نظر واخله. منصور صاحب ستاسو نظر، فکر نه کوي چې یو حل لار په کار ته چې ترسو دغه واټن رامنځته نشي، یعنی په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانان ته زیان رسی؟ مثلا یو ډیره واضح خبره، دغه 40 میلیونه ډالر چې تقریبا هر اونې افغانستان ته راځي او په دې 40 میلیونه ډالر باندې ډیر څه کیږي، حد اقل د افغاني ثبات په ساتل شوی دی. دا هم د یوناما په همکاري باندې افغانستان ته رسی.
بالکل دا ډیره مهمه او ضرور خبره ده. مخکې اشاره وکړه د افغانستان د اقتصادي رکود نه د سقوط په طرف حرکت د نړیوالو مرستو نه پرته نشي کېدای او د حکومت همکاریو او شفافیت نه هم پرته ناممکنه ده او د سکتور او ولس قربانی نه هم. موږ فکر کوو چې دا یو لوی تصمیم دی چې د افغانستان د ملت په وړاندې نیول کیږي. دا کچیرته صدمه د افغانستان خلکو ته تر ډیره رسیږي بیا به هیڅکله نه په ملي کچه د زغملو او د معافی وړ وي او نه هم په نړیواله کچه. که موږ او تاسو دغې پرېکړې ته ووینو چې دا په څه اساس شوي او دا تیر نږدې دوه کاله چې د طالبانو د راتګ نه وروسته کېږي دغسې موانع وګورو. د ملګرو ملتونو ادارې متاسفانه په ډېره کوچنۍ مسله دومره لویا خبره راپورته کړې. په ننګرهار کې ویل شو چې د ملګرو ملتونو ادارې یا یوناما کې د میرمنو په تاج د بندیز په اساس دا پریکړه وشوه. هغه معلومات چې موږ لرو د ننګرهار یوناما کې په خوا څلور تر پنځه میرمنو کار کولو چې وایي له امریکې راغلی وه او کورې هلته وه. هغه بیرته لاړه یو بله هم امریکې ته له دې ځایه لاړه. دوه نور هم دندې پریښي یا به په هېواد کې یا به بهر وي. یوه میرمن وه چې هغې د یوناما د دروازې د تلاشۍ په برخه کې کار کوو چې کومه میرمنې به کله که مجلس یا پروګرام ته د نورو ادارو هلته تللی نو دوی به د هغې تلاشي کوله. یوازې دغه میرمن په کور کې نول شوې ده او په نورو ولایتو کې لا دا تصمیم نه و اعلان شوی. په دې اساس دوی پریکړه وکړه. دلته
البته وبښه یوناما وار له واره له هغه وروسته پریکړه ونه کړه. تقریبا یو اونۍ وروسته اعلان یې خبره کړه.
خبر هم داده یعنی هدف ساده چې مسله د هغه جلال آباد نه پورته شوی ننګرهار نه په کور د نن چې د میلیونونو خویندو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې وي بیا د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې بیا د کار دروازې تړل شوې وي په ځینو ادارو کې. په دې اړه دوی هیڅکله هم دغه سترانه پریکړه نه وکړي. نو دلته دا چې یو بام او دوه هوا باید
وبخشي نه نه دلته د قانون لمخې منصور صاحب د قانون لمخې جون افغانان دي چې مکتب ته ځکه نه ځي او یوناما هیڅ حیات دومره ډیر افغانستان ته نه درغلي د جنونو په مسله کې لکه د ملګرو ملتونو حیات ته د سرمنشي مرستيال افغانستان ته راغله چې د جنونو ستونزه حل شي. یعنی په یغه برخه کې ملګرو ملتونو تر یو حد پورې هڅې کړې دي اما اوس دوی دا وایي چې د دوی له قانون سره دوی خو نشي کولای چې په امنیت شورا کې نوی قانون واسه کی. یعنی قانوني اجازه دوی ته نشته. او دلته یو بل خبره هم ده. ملګری ملتونه دا خبره کوي چې کدوې شزینه کارکونکې په افغانستان کې ونه لري لا افغان میرمن او انجونو سره چې تر ټولو ډېر ځانمنې شوې دي دوی مرسته نشي کولای. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستيال رامز اکبروف وایي دا څرګندونه سره ور
The Secretary General emphasizes that
سرمنشي تاکید کوي چې خزینه کارکونکو د ملګرو ملتونو عملیاتي چارو لپاره اړین دي او د دې تصمیم عملي کول به د افغانستان میلیونونو وګړو چې د ژوند د دوام لپاره مرستو ته اړتیا لري ځانمن کړي.
البته دا هغه و د رامز اکبروف نه و ستيفن دوجارک چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاندو او د خپل استدلال وایي د رامز اکبروف څرګندونه و سره
نو سويتون دو رسته ان افغانستان
دا د خو د حقونو خکار نه قصد دی او پایلې یواز افغانستان ناغیزمن کوي. موږ یې نشو منل نه په افغانستان او نه هم کومبل هیواد کې. ته خو حضور پټولو کاری برخو کې او افغانستان کې زموږ د کار لپاره ډیر اړین دی.
سیدی سپ کستا سو نظر واخلمه دوی چې دی باندې ټینګار کوي آیا فکر نه کوي چې په دې ډول باندې دا فاصله نشي را سره لنډې دی ځکه چې د طالبانو اعلامیه هم نرمانه و او د ملګرو ملتونو څرګندونه
بلی اواز قطع شو
سیدی صاحب ما اواز اوري اوس
اوس اورم او
تاسو دي رامز اکبروف څرګندونی واوريدي
مطمئنن د سې چل دي تاسو خدمت اوراندې کوم چې مطمئنن چې موانی ایجادېږي په دې باندې ساده منطق د خبرې سره پیږي د تلاشی په مورد کې، د تماس په مورد کې، د تدیرو نور مسایلو کې محدودیتونه شته دي. اعتراض د ملل متحد وارد ده، بر علاوه دا غنه د حقوق بشر وارد ده، دې کې خبره نشته. اما زه په کلکه په دې باور یم چې دغه مرستې چې افغانستان ته رسیږي دا یو ډېر حدود دی، په خوا کې په دغه بهانه باندې مرستې درول دا درسته خبر نه ده. مطمئنا چې طالبان تخلف کوي. اما زه ملل متحد او د تصمیم ګیر سازمانونو ته وایم چې په دغه بهانه باندې مرستې په ټپه درول او کور کې کېنول دا خطا تصمیم دی.
مننه. البته تر اوسه پورې ملګرو ملتونو دا اعلان نه دی کړی چې دوی له افغانستان سره مرستې بندوي، لیکن دا ویره شته. او د ملګرو ملتونو اعلامیه که په تیرو شلو کلونو کې د یوناما اعلامیو ته وګورو، تر دې سخت اعلامیه تر اوسه پورې نه ورکړي. او مخکې لکه څرنګه چې منصور صاحب د نجونو مسلې ته اشاره وکړه، په هغه مورد کې هم د یوناما اعلامیه دومره سخت نه وه. معیار صاحب، که ستاسو نظر واخلم، لکه څرنګه چې سټیفن دوجارک وویل که دوی وایي چې که چیرته ښځینه کارکونکي ونه لري په افغانستان کې، دوی له میرمنو او له هغو کونډو سره مرستې نشي کولی چې په افغانستان کې محتاج دي.
لوړی بس ده چې نړیوال قوانین یا بخصوص د سازمان ملل کوم قوانین چې د نړۍ د ادیانو د اصول او اساسات مطابق جوړ شوی، افغانستان اسلامي هواد ده.
ستاسو مطلب څه شی دی؟ مطلب څه شی دی؟ یعنی د کوم دین په اساس جوړ شوی ملګرو ملتونو قوانین؟
د نړۍ ټول ادیان چې دي په احترام په فضا کې د جوړ شوی، حتی د منبع په صفت د دین استفاده شوی. د اسلام دین د نړۍ یو لوی دین دی، او دغه جغرافیه کې چې کله دوی فعالیت کوي، دا یو اسلامي هواد دی. د ارزښتونو ته احترام کوي. مجاهد صاحب مخکې دې مسلې ته اشاره وکړه، او هغه مسله مخکې غیر ما مطرح کړه.
نو بیا دا دومره اسلامي ملکونه، نو بیا دومره اسلامي هیوادونه چې له ملګرو ملتونو سره همکاري کوي، هغه یې ولي کوي؟ آیا هغه ترموش بیکار مسلمانان دي؟
د هغه طرز برداشت او دین ته موږ احترام لرو. دلته یو جغرافیه ده، او دلته کوم عوامل چې مخکې مجاهد صاحب میاد کړل، چې د ارزشي، کلتوري، فرهنګي، اجتماعي، حتی سیاسي مسایل.
نو بیا دلته خو بل خبره و. مایر صاحب نو بیا ولې سفارت غواړو له نورو پردوی هیوادونو؟ خو یو خو هیڅ ارزښتونه له افغانانو سره په هغه کې نه دي، اما هنګ نه دي.
د سفارت چې د رسمیت مسله د ارزښتونو د اختلاف سره ربط نه لري. نو انسان
له یو چا سره نه، له
ډیپلوماټیک رابطه ولري، دا حقوقي مسله
نه. لا اسرائیل سره نه، اسرائیل شمه سالم ورکو، ډیر شمه سالم ورکو. مثلا اسلامي هیوادونه له اسرائیل سره اکثریت روابط نه پالي، اما له نورو هیوادونو سره پالي. ځکه طالبات سیاست ده، یعنی له نورو نوري نړۍ سره کچرت روابط ونه لرو، لکه دا سرقم سره روان یو. آیا فکر کوي سمو په سمه خو روان یو؟ مایر صاحب، یعنی که چرته تاسو په کابل کې اسي او د طالبانو له دریز دفاع کوي، یعنی دلته حلاره په کار ده. دریز خبره نه ده چې څوک د طالب له دریز دفاع کوي کنه، دلته د افغانانو خبره ده. یعنی هغه کونډې، رنډې، یتیمان چې د ملګرو ملتونو مرستې ترلاسه کوي، هغه 40 میلیونه ډالر چې افغانستان ته راځي، د په کابل کې ځینې پروژې شروع شوي دي، او دا وړې وړې پروژې خو په مخه پیسو باندې مختزي. که چرته خدای مکړه دا ودرې شي، او په خپل خبره ټینګار کوي چې ارزښتونه کوم ارزښتونه
په دې څخه د حمایت یا د مخالفت چې کوم استدلال مونږ کوو، دا باید د منطق په فضا کې وي، د سیاسي منطق په فضا کې وي، په دې کې یو سیاسي تقوا وي. یعنی دا یک طرفه باید نه وي چې موږ په هر حال توجیه وکړو خپل ښه او بد اعمال ته. او د روابط مسله د دیو انسان مسلمان او د افغان په صفت د منافع مطابق د هر هیواد سره، اسلامي او کفري، د دې سره رابطه د مسلم حق د منافع مطابق. او بل مسله دا چې کله د افغانستان ډیپلوماسي دسکا یا رهبری چې کوم تصمیم نیول کیږي، تر ننه پورې نتیجه د اکثریت موارد منفی ده، او بخیر مثبت ده. شکل دا مسائل مثبت دي.
مثلا تاسو عمومي حکم وکو، ما یا سپ تاسو عمومي حکم وکو، د غدوه کله سنجونی مکتب ته نزی، تاسو دی تعلیم یافته انسان په صفات باندې، د دې نتیجه څه ویني؟ آیا افغانانو ګټه کړې ده که تاوان؟
مثبت او منفی ابات ما مثبت ابات
نه 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 تاسو عمومی وویل تاسو عمومی وویل چې ټول مثبت خبره داده سي مثبت طبي خبره ده سي په هر کار کې مثبت او منفی اړخ دواړه ست ده دي یونان د فلسفانو خبره ده چې مثبت او منفی اړخونه شته لیکن جنی جنی کارونه یو مخ منفی دي همدغه مجاهد ازادي راډیو ته د ما سره په همدغه پروګرام کې وویل وکړه سبا سبا واک زما په لاس کې وي ما مکتبونه خلاصول څنګه تاسو وایئ چې دوی ټول عمل مثبت دي دا خو مثبت نه ده یو افغان چې مکتب ته نه ځي دا مثبت نه ده یو څلور سوه افغانان چې په ملګرو ملتونو کې کار کوي او دوی په ډالر باندې معاش اخلي او څلور سوه کورونو ته ډوډۍ ورکوي دا خو مثبت کار نه ده سیدی صاحب ستاسو نظر تاسو
بخنه غواړم خبره داسې ده زه متاسف یم د داسې سطح د بحث نه په دغه اسلام چې جناب یو د خلک تاکید کوي چې موږ په باندې پیږو کله د اخلاق او شکل د عادت او شکل د اسلام شي دغه اسلام کې موږ مدرسه لسته د عالی تحصیلات لرو ماستری لرو ډاکټری لرو تنا ډاکټر سیدی نه ده نور هم پیږي په اسلام باندې هغه دیدګاه هغه روایت چې د اسلام نه دی لري د دې په دی باندې مبارکي دا د دې مشروعیت دی واخلي د ټولنې نه بیا د اول سم نه دی وتړي کاملا برقی دی ورته واچي او په کور کې کې اما د مشروع نه دی د اسلام منابع قران کریم او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په قران کریم کې او تل علم درجات لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون بسم الله الرحمن الرحیم او په صدر اسلام کې چې حدیث د پیغمبر شي تجربه د علما او صحابه دا تمام اجازه ورکي او دا تمام څوک نه پیږي و پند سي وادونه نه پیږي ډاکټر سیدی چې په اسلامیات او حقوقو کې په حقوق باندې ول کې ډاکټر لری په دې باندې نه پیږي یو څوک به سواد پیږي په اسلام باندې او هغه باندې عمل شي او ملت دی روانو نیول شي دا ډیر تعصب خبر ده دا تعصب خبر ده او دا 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 غیر اسلامي غیر اخلاقي او
سیدی صاحب لطیفی صاحب که ستاسو نظر واخلم یعنی د خپرونې تقریبا یو شل دقیقې پاتې دي دې ته راشو چې حل لاره به څه وي یعنی که چېرته ملګري ملتونه بیا هم په خپلو دریځ باندې ټینګار کوي طالبان په خپل دریځ باندې ټینګار کوي د دواړو اعلامیې چې ورته ګوري د افغانانو په ګټه نه دي څرنګه لطیفی صاحب ستاسو نظر واخلم
زما پان زده چه وایم چه دا بشری کومکونه اوس روان دي د ملل متحد خصوصا د یونامه او دیو لخوا امهنکیږي چې دا باید هیڅ کله سیاسي نشي دا موضوع ډیره مهمه ده خصوصا د افغانستان په حالاتو کې د ستنور لسیز جنگ چاته پریخه او بل خبره ده چې په دې ټوپیږي چې افغانان ټول په سیاست کې نه دي اما ټول د سیاست قرباني دي دا څلويخ کالو کې پینځه کالو کې پدې پیګو نو په دغه حالاتو کې چې طرفین یو خواته موجوده نظام د افغانستان کې د بل خوانه ملل متحد دوی دواړه د خپل سیاسي امتیازاتو لپاره په ډغرو کې دي د خپل سیاسي مسایل ځان ته دي امارا شو دې ته کڅو وړي چې عملاً په دغه برخه کې یو حل یاره پیدا کی زخ پله د دې عینی شاهد یم ملل متحد کې موږ په 2000 کال کې په هغه وخت کې موږ دغه حالت رامنځته شو د دفترونو په اړه نو موږ دغه ملل متحد سي فیصله وکړي چې خپل کارمندان به د محرم سره دفتر ته وغوښتل یو موقته طریقه و د سینه جدا به دایمي یعنی دا په مراتب به تر به نسبت دي ته چې نقل مکان وشي د دفاترو کې بیرون لړتي یا مثلا د جنکو د تعلیم پاړه چې و مکاتب ته نتل اما مدرسو ته چې ته د تعلیم لیار موقتی پیدا شته وي نو موږ دا وایو چې موږ وو وړو د حل لیار پیدا کو د یو بل په جب کوشش وکړو چې مسائل مطرح کو او یو بل ته اختار ورکول ته په نتیجه نه رسي نو ملل متحد دغه موضوع کې لکه محتاطانه قدم وچت کی او خپل پخوانیو تجربو نه ګټه واخلي
خو لطیفه یعنی ملګرو ملتونو سره دلته یو شی بخي واسه دی احتیاج افغانان دي د خیرات پیسې افغانان اخلي یا د مرستو نوم باور کو پیسې افغانان اخلي نو کله چې یو څوک له چا سره مرسته کوي طبي خبره ده چې اول خو به هغه خپل جبه نرموي یعنی واضح خبره ده. بیا به د قناعت بخشون کې یو څه ورته وای، لکه څنګه فرضاً دا اوس چې تاسو توضیح کړی چې څه باندې شل کاله مخکې سونزه را پیدا شوله، نو دوی به حل لارې له لارې پیدا کیږي. البته ځینې هڅې شروع شوي دي د افغانستان لپاره، د یوناما، البته د یوناما استاذ روزا او تنبایووا په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی کبیر سره کتلی دي. خو البته د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی دا خبره نه ده کړې چې په دلی د نکتن کې د یوناما د ماموریت په باره کې خبرې شوې دي. ځین نور مسایل یاد کړي دي. بل لورته د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د دفتر د دفترونو غم مخري او په دې برخه کې ژور اندیشنه ښکاره کړې ده. معیار صاحب، څه فکر کوي چې دغه هڅې به نتیجه ورکړي؟
یو مسله ورن کس هي کومه هغه د مسله چې په سیاسي تحلیلونو او بحثونو کې د مطلقیت مسله د اکاډمیک بودن د موضوع سوال لاندې راولي. دا مسله نسبی مطرح کیږي، یعنی که چیرې موږ د امارت اسلامي کوم تصامی ونیسو، اکثریت تصامیمو که دوی ښه عمل کړی ده، بنامه ملت باید د خپل نظام د منافع نه چې دوی تعریف کوي باید حمایت وکړي. بله مسله د خیرات او د کومکونو ده. د خیرات مسله مطرح نه ده، نړۍ موږ ته خیرات نه راکوي. دا هغه مرستې دي چې د افغانستان په نامه ټوله شوې ده، حق دی. او یو ان
افغانستان
غیر معیاري ډول په غیر
نه د افغانستان لخاطر ټول شلي خو د افغانانو لپاره چې مرستې کوي خو طبي خبره ده چې یو ډول ورتوای چې بشری مرستې ورتوای چې افغانان در بدر دي خاورې په سر دي.
بالکل، یعنی د افغانانو حق ده، تاسو مت اجازه راکې د افغانانو حق ده، د افغانانو ته ورسیږي په هغه طریقه ورسیږي، نه په کومه طریقه چې توزیږي. دا فاجعه ده چې د سلو ډالرو یو شاسته باید توزیع شي. ما بل ورځ دغه موضوع نیجه نه وکتله، ما چې محاسبه وکړه چې کوم امکانات یو افغان ته چې دغه شرف د سوال لاندې راځي، یعنی په ډېر بې احترامي شکل پښتو هغه ته منتظر وي، د 2000 تر 2500 دغه ټول قیمت ده. یعنی حال دا چې کچېر هغه اصلي هغه چې ما وکړه هغه ولې تر سل ډالر باید دوی ته ورسیږي، دا یو طریقه. یعنی په کوم طریقه
چې دا توزیع کیږي، چې
دوی دلته انتخابي
نه، یعنی په ځای د دې دا تاسو مهمه مسله یاد کړه، په ځای د دې سره ملګرو ملتونو سره په دې خبرې وکوسي دغه کوم مرستې ستاسو کوي دا باید شرافتمندانه توزیع شي، دا باید خلکو ته په عادلانه ډول ورسی. په دې برخه کې به سر سره کوسي پروا نه لري چې تاسو خپل دفترونه له افغانستانه باسي، آیا دا حل لاره؟
زویم دغه عوامل چې زیاده اومه چې په ښه طریقه توزیع کیږي نه، کیفیت، کمیت د سوال راځي، بې اعتمادي د حکومت دولت د سوال راځي، د بازار کوم چرخص شده هغه خرابیږي، گدایګری او فقر ترویج کیږي. فقر
خو په همدې باید خبري وشي، په همدې باید خبري وشي کنه، په همدې خبري نه کیږي. یعنی کاش کې په همدې برخه کې وي اعلامیه هم دغه طالبانو خبره کړې وایسي، دا پیسې باید په شرافتمندانه ډول باندې تقسیم شي. یعنی کاش کې په دې ډول باندې اعلامیه خبره شوې ولې چې هغه چا ویل چې دغه د افغانانو دغه مشکل هم په دې شکل ده. یو بل هڅه هم روانه ده، البته د ملګرو ملتونو په ارتباط که څه هم پراپورونه کې ښکاره نه دی ویل سوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی اساس توماس ویست د ملګرو ملتونو تر اعلامیه وروسته د قطر، متحده عربی امارات او ترکیه سفر پیل کړی دی او یو هفته به په سیمه کې دغه هیوادونو له استازو سره وګوري. غالبا په قطر کې به د طالبانو له استازو سره هم وګوري او کېدای شي چې هغوی ته قناعت حاصل شي چې د ملګرو ملتونو سره دغه کشمکش مخه ونیول شي. څرنګه صدیق منصور، تاسو دې ته هیله من یاست چې دغه حادثه به ګټه وکړي او نتیجه به ورکړي؟ منصور سے
وساورز ما واس
بلې ما دا ویل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد توماس ویست د قطر، متحده عربی امارات او ترکیه په سفر وتل دی، روانونه د سیشن بی پورس او تاکل شوی دی چې یو ونی بدل تی وی او غالبا په قطر کې د طالبانو له چارواکو سره هم ګوري چې کوم په قطر کې دی. او څه فکر کوي چې تاسو امید لري دې ته چې دغه رقم ستونزې لکه له ملګرو ملتونو سره پیدا شوي دي دې ته به حل لاره پیدا شي؟
موږ فکر نه کوو چې په دومره وړه کچه یو څوک د سفر وکړي او هغه د
دومره سرت دي چې مسائل به کوچني وي مګر لوی مطرح شوی ته د حل لارې پیدا کړی شي. دغه موضوع د اماراتي مشرانو د یا مصر ته بل ادرسه خبره شوی په قطر کې داسې قوي څوک نه دي ناست لکه دلته چې په کابینه یا ریاست الوزرا په کچه ناست وي. زه فکر کوم چې دوی هم د بهرنیو چارو وزارت هم د دې موضوع د حل نه اوږه خالی کړي او خپل صلاحیت یې نه دی بللی او په کابل کې ناست د ریاست الوزرا په کرسۍ هم ښاغلی رئیس او هم درې مرستیالان ممکن د دې موضوع له حل او فصل عاجز پاتې وي او عاجز وي. اصلی تصمیم په قندار کې دی چې له هغې باید په دې اړه خبره وشي او هغې مشرتابه هم تاسې پخوا اورېدلی وه چې په یوه بیانیه کې ویلي وه چې مونږ د دغسې تحمیلي موضوعاتو یا په ځان د تحمیلي شرایطو منونکي نه یو، هېڅ ضرورت ورسره نه لرو او د تعامل نه کوو ورسره. مونږ فکر کوو چې دې مسایلو ته باید دغه بنیادی ارزښتونو په اساساتو نظر وشي او د افغانستان د خلکو عقیدتي، اخلاقي، علمي، فرهنګي او پرمختیايي او بشري ارزښتونه باید په نظر کې ونیول شي او د افغانستان د خلکو د عقایدو او ارمانونو په اساس شي کم تصمیمونه نیول کیږي هغه باید کره او دقیق وي. شرایط شته که چیرې کامل بندیز باندې حکم کیږي زه فکر کوم چې دا حل لاره نه ده او شرعن هم دا اصولي خبره نه ده. د میرمنو د کار په اړه کوم ګوتاس د صدر اسلام د وخت د امهات المؤمنین سیرت ته وینو پیغمبر علیه السلام د صحابه کرامو سیرت نظر وکړو د قران عظیم الشان سورتونو او پراخو آیاتونو ته نظر وکړو که د نبوي حدیثو ته د میرمنو د کار او زیار د میرمنو پرمختګونو د میرمنو د علم او تعلیم او تحصیل په مسایلو کې ډیر څه پیدا کېدای شي چې هغه د مکس وردی په هغې باندې عمل شرط دی مګر هغه شرایط چې ورته ضرور دي که هغه د حجاب مسله ده، که هغه د ځانګړي ځای مسله ده، که هغه امنیتي مسایل دي، که هغه لوجستیکي مسایل دي، دا د حکومتونو او د مسؤلینو مکلفیتونه او مسؤلیتونه دي چې هغه شرایط باید مساعد کړي او آماده کړي او ټولنه د پرمختګونو د رڼا او
منصور صاحب دلته د شرایطو مسلې ته تاسو اشاره وکړه، دا موضوع بل معیار صاحب سره شریک کړم. معیار صاحب کده آیا فکر کوي چې له ملګرو ملتونو سره ستونزه د اسلامي اصولو په بنیاد باندې دا تصمیم نیول شوی دی؟
په دې کې نشته چې د افغانستان لپاره د ټولو نه غټه ارزش چې افغانستان اکثریت د مورد قرباني ورکړي د موږ دیني ارزښتونه دي، دا مسائل دي.
یعنی همدا مثلا په همدې حساب نه کدا د دې حساب باندې نیول شوی وي نو د 2022 کال د اگست 15 راورسته ولې په پایل کې نه ونیول شوی چې ملګرو ملتو ته خوغه وختم خلکو کار کوي؟
خب کوم هیوادونه یا کوم نظامونه در کل چې کوم تصامیم نیسي هغوی خپل اولویتونه لري. موږ د اوسني شرایطو په اړه خبرې کوو.
نه یعنی ما مطلب دا ده یعنی که چیرته اسلامي اساساتو باندې دا تصمیم نیول شوی چې ملګرو ملتونو کې د میرمنې کار نه کوي نو د 2022 د اګست له 15 راورسته فرضاً درې څلور ورځې بله حکومت دوونه درېونه حکومت کابینه نه وټاکلې له هغه وروسته خو باید دا تصمیم نیول شوی وای. نو دلته خو دا صدر اسلام نه دی، صدر اسلام نه دی چې رو اسلام تطبیقی اسلام خوشته
ګوره دغه د مسایلو د ګرموالي او د سردوالي مسله مختلف ابعاد لري، مختلف عوامل لري. د اعلامیه او قطعنامو کې اکثر ټول جزئیات سره نه راځي. دا مسایل ټول یو ځای کیږي، د دې باندې فیصله یو تصمیم نیول کیږي او دا ګرمي او سردي دایمي نه وي. زه په دې مطمئن یم چې دا یو وقتی مسله ده، د ښځو د کار، د ښځو د تحصیل مسله چې عوامل یې موږ تاسو ټول دغه دوه کاله په دې باندې لګیا یو، دا عوامل مشخص دي. د دې لپاره د حل لپاره کار روان دی. دا موضوع به ځکه چې دا د دواړو طرفو د نفع مسله ده دا مسله به حل کیږي او دا به ډیر مخاطی وي. د حضرت کار مسله په دې باندې اوس څه وسو چې شریعت د نگاره ده، شریعت د نگاره واضح دي، تحصیل مسله شریعت د نگاره واضح ده، خو شرایط او فضا باید ورته برابر شي. دا مسله حل کیږي پر ابتدا کې اول نظام کوم وګورو چې ټول نړۍ دلته حضور درلود، کوم کار نه طالبان په دوه میاشتو کې وکړ، هغوی په درې کالو کې ونه کړ.
افغانان طالبانو له دریځه دفاع کوي او دا خبره کوي، دا خلکو ته د ډاډ سبب ګرځي. لیکن خبره پدې کې ده چې د طالبان په یو بل شي کې هغه شوی دي، یعنی بے اعتبار شوی دي د افغانانو لپاره. لکه د نجونو تعلیم په یوه برخه کې په ځای دي چې په یو ونه کې پریکړه وکړي، په دوه ونه کې، په درې ونه کې خبره کال او خبره کالونو ته ورسیده، او خبره په ځای دي چې نرم شي د پانتون والے هم پسې بند کړي. هغه د دې بایس کې چې کله دوی بل تصمیم نیسي، اغه د نړیوال په دې باندې بیا باور کوي، اعتماد کوي، په ځای دي چې لنړیوالو سره ورس پر زدوی روابط نږدې شي، چې د دوی حکومت پر رسمیت پیژنې، له دوی سره مرستي وشي، د افغانانو مشکلات حل شي. دا فاصله نور هم ورس پر ورس پسې زیاتی شي، لکه دا څنګه ستاسو وایسته چې دا مسله به موقتی خدای دې وکړي هم د سیوی تر کله پورې به افغانان ضروري شي د سیاستوالو له د پریکړو په اساس باندې. سیدی صاحب ستاسو نظر کا واخلم، خبرونه را غونډو په
خبري.
بله،
تمام امارت اسلامي ته چیلنج ورکوم چې دا شرایط چې په تمام افغانستان کې نه دي برابر، په یو ناحیه کې خو برابر دي، که کذب نه ده، که منافقت نه ده، په یو ولسوالۍ کې خو برابر دي. په یو ولسوالۍ کې دې شروع کی چې دغه ولسوالۍ کې موږ شرایط برابر کړل، برابر کړل، برابر دي، امنیت شته، لباس شته، امکانات شته، مکتب جوړه ده، په دا یو ولسوالۍ کې خو کوي. یو د دې سوال جواب غواړم. یو دومره خبره، بل روایت شته، تحلیلي خبرې دي چې شلو کالو کې پاکستان استابلیشمنت د نړیوالو مرستې تر لاسه کړلې او د هغه نه حدود افغانانو ته ورکړه، اوس ورته بیا ورختا دي چې دا امکانات څنګه بیرته د پاکستان پر لاس کې ورکی چې بیا کوم حدود افغانانو ته ورکی. د اتهام د پاره دا یو د زواکونه دي په داخله د افغانستان کې چې بیرته د پاکستان د پاره زمينه برابرې چې کومه کونه لار شي، الته به داغه ځنه کوم حدود دل تر شي.
دا
د افغانستان خلکو سره جفاده د منلو وړ نه دي.
مننه
سید صاحب. سوال چې شرایط په یو ولسوالۍ کې خوشته دي، منافقت نشته.
مننه شریخ منصور صاحب، تاسو نظر کا پلان دوه اخلمه وخت ډیر کم دی چې څه باید وشي چې ستونزې لمن سلاړي شي.
زه همیش وایم چې په اسلام کې اوباما او دوحه نشته، ک د کابل د خاروالۍ ګر چاپیرا یا د کابل او ټولو ولایت پر واټونو د نانوایانو او ریسټورانټونو مخې ته میرمنو ته د کار او د نفقې ګټلو او د سوال کولو شرایط مساعد دي او زمينه سازيشته. نو په خوانځيو کې په مسؤول او محفوظ او په شریعت برابر او دفترونو کې سوداګریزو مرکزونو کې چې هلته په عقیدتي او شرعي مسایلو امکانات برابر وي، هم باید شرایط سمتو شي. او کنه وی نو بیا د فقر لمنې د کابل د خاروالۍ د ارګ د قندار او نورو مشرانو د کورونو ګرځاپیرا نانوایانو د مخینه هم د میرمنو لخرې ټول شي چې د شپې تر ناوخته تلته سوال کوي او کوم خیراتونه کولی.
پام دې هله چې د ټول شي. مایار صاحب، قصاص نظر واخلم په لندو باندې څه باید وشي چې حل لار پیدا شي؟
اول نقطه د سده چې چکه موږ د نظام نه حمایت کوو، د پدې معنی چې موږ دغه مسائل بینالمللي داخلي او د ټول مسائل موږ نظر کوي نیولې دي، په احساسات باندې تصمیم نه نیسو.
حلاره ترازو وخت په خلاصې
ډول د خبرو په توګه چې موږ بله چې موږ د دې نظام بدیل نه لرو، یګونه لاره چې
ما سوال دا نه دي. مایار صاحب زما سوال دا نه دی چې دا نظام شته او کبد، سوال دا دی چې حل لار څه شي چې ملګرو ملتونو سره د افغانانو مشکل را پیدا نشي.
د افغانستان د ملي ګټو مطابق د رهبری تصامیم ته باید احترام وشي. هغه دا چې موږ په رهبری کې متقی کسان لرو، معاملګر کسان لرو، نه لرو په پالیسی کې فساد وجود نه لري، اعتماد وشي او د دوی نه حمایت وشي. دوی چې سکه یې هغه صحیح ده.
یعنی دا دوی چې دا مکتبونه بند کړي دي، دا منی خپل خور لور لري بایار صاحب چې مکتب ته ځي، خپل خور لور لري
بالکل او زده تحصیل طرفدار
خو لږ تر لږ همدغه خبر
د امارت اسلامي 15% خلک د طرفدار دي.
نو ولې نه عملي کوي؟ مننه بس په همدې هیله چې همدا خبره په ځای شي. نور وخت اجازه نه راکوي. له تاسو ټولو مننه کوم چې په دې بحث کې مو ګډون وکړو. تر بلې خبرونې مو زحمت چې پر خدای سپارم.